مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه میو منې ز بشیر غواخم د 15 بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم د زموږ د نه ساته خبرونو روسي غړې ده او تاسو به کې بیلابل ریپورتونه اوریدل شي په تازه حالاتو درته مختلف ریپورتونه لرو مطبوعاتي کتنه هم د دې غړې برخه دي کو وخ را سره چیرته وو کله چې تاسو یو سندره هم خبره کو هله چې تر پای را سره وسه نمړی به تاسو احمد شاه زبی د خبرونه
نمړې د مهم خبرونو سرچکی په کابل کې ځانمرګي برید سلويشت کسان وژلي او تر دېرش زیات یې ټپیان کړي دي. د روس ولسمشر د دغه هیواد په سان پیټسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د ترهګري پیښه بللې ده. او نن د استرالیا په سیډني ښار کې د بیګ باش کرکټ لیګ سیالیو نهمه لوبه ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې وګټله. اوس بشپړ خبرونه. په کابل کې ځانمرګي برید او بمي چاودنو لسګونه کسان وژلي او ژوبل کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی مشال رډیو ته وویل چې برید نن سهار د کابل په قلعه نظر سیمه کې د تبیان په نوم پر یو سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې دی. نوموړي زیاته کړه
در اثر در مجموع تلفات
کې نننی برید کې لږ تر لږه څلوېشت کسان وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي او ټول ولسي وګړي دي. بلخوا د صدای افغان اژانس د دفتر مشر سید حسن حسینی مشال رادیو ته وویل چې نن سهار لس نیمې بجې د دوی د دفتر په پاسنی پور کې یو فرهنګي پروګرام روان و چې په منځ کې لومړی ځانمرګي برید وسو او تر هغه وروسته د مرکز په دروازه او کوڅه کې بمي چاودنې وسوې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. اخو افغان ولسمشر اشرف غنی دا برید په کلکو ټکو غندلی او دا یو ستر انساني جنایت بللی دی. نوموړي په عین حال کې د برید د پلټنو امر کړی دی. بلخ د افغانستان په بلخ ولایت کې د سړک پر غاړه د شودل سوي ماین په چاودنه کې شپږ ماشومان وژل سوي دي. پیښنن په دولت آباد ولسوالۍ کې وسوه. د دولت آباد ولسوال محمد کریم نن مشال اړیو ته وویل چې په چاودنه کې د اتو نهو او لس کلونو په عمر شپږ شپونکیان وژل سوي دي. تر اوسه چا دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو محمد کریم یې طالبان مسؤول ګڼي. هغه وویل ولسوال دغه ماین په سړک کې د دې لپاره شخ کړی چې پر افغان چارواکو او امنیتي ځواکونو والوځي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل چې د هیواد پخوانی پوځي واکمن پرید مشرف یې د مور قاتل دی. نوموړي دا خبره پون په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو د لسم تلین منزل پر وخت راټول سو زرګونو پلویان ته وکړه. تر دې مخکې بلاول خپل پلویان ته ویلي و چې بینظیر بوټو ته په دې وجه سزا ورکړل شوه چې د جمهوریت لپاره یې هلې ځلې کولې او له خپلو خلکو سره یې مینه لرله. نوموړي د خپل مور د وژنې مقدمې په لړ کې لږ څه ذمهواري پر عدلیې هم واچول چې ولې یې د مرګ معامه تر اوسه نه ده حل کړې او د قدمې پریکړه اول نه رسوي. بلخوا پرید مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په غبرګون کې بي بي سي ته ویلي چې د هغه د واک په موده کې کېدای داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بېنظیر د وژنې سازش کړی وي. بېنظیر بوټو د 2008 کال د ډسمبر پر 18مه د رلپنډۍ په راکت باغ کې تر جلسې وروسته په ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د قبایلي سیمې مومند جنسي مشران غوښتنه کوي چې پر ډیورن کرښه پرته ګوسړۍ لارې دي بیا پرانیستل سي. نن په دې لړ کې په یکه غونډ کې د سیمې قبایلي مشرانو او د مومند جنسي پولیټیکل نظامیت ترمنځ یوه غونډه وسوه. غونډې ته په وینا کې د مومند جنسي پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د دې لارې بیا پرانیستل له بشپړ امن سره تړلې دي.
ګورسل لارا چې دا کم بزنس کمیونټی ته دا غویم زړه غواړي چې دا خلاص شي او دا تړلې ده د امن سره. څنګه چې تاسو ګورئ سو میاشتونه لا په فضل سره په مومند ایجنسی کې امن دی. کدا ټایپ ته امن مونږ جاری وساتو د تشدګردۍ داسې سو واقعیت دلته ونه شول نو مونږ دا خه مضبوط یقین دی چې ان شاء الله دا لار به بیا کولای شو.
ګوسړۍ د افغانستان د جلال آباد او مومند ترمنځ تجارتي لاره ده چې سوداګري توکي به له ګمرکه تر 400 مردان چې سوداګری توکي به بیل ګمرکه تر 400 مردان او پنډي پوری پر رسیدل خو اوس د تیر څو کلونو راهیسې بند پرته ده. خبرونه لمشال رادیو څخه اوري. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین د دغه هیواد په سان پیټسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د ترهګري پیښه بللې ده. تیر ورځ د دغه ښار په یوه لویه مغازه کې بې بمي چاودنې لږ تر لږه لس کسان ژوبل کړي ول. پوتین نن د روس د ترهګري ضد ملي کمیټې سره چې د دې چاودنې په اړه پلټنې کوي تر خبرو وروسته وویل چې په سان پیټسبرګ کې یو ترهګر عمل شوی دی. نوموړي د قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته وویل چې کله د کارکوونکو د ژوند او روغتیا ته خطر وي نو پر وخت اقدام دي کوي او بدماشان دي پر هماغه ځای ووژني. اروپای مشرانو د کیف او رسپلو بیلتون پالو ترمنځ د قیدیانو د تبادله هرکلی کړی دی چې لامل یې په سلګونه پخوانی بندیان د نوي کال په مناسبت په رخصتیو کې خپلو کورونو ته د تللو جوګه سول. دې کار ته له ډېر مودې راهیسې انتظار کېده. تیره ورځ چارواکو ویل چې د اوکراین د حکومت لخوا نیول سوي 238 بیلتون پالی د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او ډونسک ته وسپارل سول. بلخوا څلور اویا نیول سوي سرتیري او لسی وګړي بیلتون پالو حکومت ته وسپارل. د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر ایمانوئل میک خوا د قیدیانو د تبادلې هرکلی وکړ او دا یې د انسانیت له پلوه یو مهم ګام وباله. د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو له هارلیوکا ښارګوټ سره نږدې د بیلتون پالو لخوا له خوش سوو قیدیانو سره ولیدل. په شام کې د امریکا په مشر ائتلاف د اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش په وړاندې جنگي ژوایي داسې ښکاري چې د شام حکومت داعش وسوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه ډول د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې وګرځي. دا خبر وروسته له هغه سوي چې دا ائتلاف او شامي حکومت دواړو ادعا کړې چې داعش وسوالې د شام په شمال او ختیځ کې له پراخو سیمو څخه ایستلي دي. خو د امریکا په مشر ائتلاف مرستیال قومندان برتانوي جنرال فیلکس ګیډنی وایي چې داسې ښکاري داعش وسوال په هغو سیمو کې چې د شامي حکومت په کنټرول کې دي په خوندي ډول تګ راتګ کوي او د دغه جنرال په خبره دا ښیي چې د شام حکومت یا لیوالتیان لري او یا ورتیان لري چې په خپل سیمو او سرحدونو کې داعش ته ماته ورکړي. نوموړي د شام پر رژیم ژغ وکړ چې له ټولو هغو سیمو داعش وسوال وباسي چې اوس د حکومت په کنټرول کې دي. او نن د استرالیا په سیدنی ښار کې د بیگ باش کرکټ لیگ سالیو نهم لوبه ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې وګټله. ایډلیډ سټرایکرز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سو شل اورونو کې د درو لوبغاړو پور کول یو سل اووه شپېته منډې جوړ کړې. په ځواب کې سیدنی سیکسرز لوبډلې د اتو لوبغاړو پور کول یو سل یو شپېته منډې جوړ کړې. په ایډلیډ سټرایکرز کې ځوان افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبېږي چې د کرکټ په نړۍ کې د سپین بالینګ نامتو څېره ده. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې محمد عمران وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.13 روپۍ اخیستل کیږي او 130.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 146.60 روپۍ او 146.60 روپۍ یو یورو په 190.95 روپۍ او 130 روپۍ یو ریال په 90.40 روپۍ او 90.60 روپۍ یو درهم په 10.15 روپۍ او 10.13 روپۍ او یو افغانۍ په 1.85 روپۍ اخیستل کیږي او 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 345 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 314 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور بنو او کوټه کې موسم یخ وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم شپږ او زیات نه زیات 3 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 1 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 14 درجه سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ له همکارانو مو خبرونه واوریدل. په دې غړ کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل درورو. په کابل کې د نننی ځانمرګي برید وروستی حال درکو. په مومندو کې له ډېر وخت راهیسې بند موبایل او انټرنیټ نیټورک بحالېدل تر کله پورې امکان لري؟
مونتا د وزارت آی ټی ټیکنالوژي کم دا غوې طرف نه یو میسج کنوي شوی دی چې مونږ پر روان لس ورځو کې تاسو سره زو د محمد ایجنسی نتورک بحال کو. خو ساته پورې تاریخ نه دی متعین شوی.
د خیبر پختونخوا حکومت د زینو ملازمینو نوکریو د مستقلولو پریکړه کړې. زینی استادان وای دوی سره دی هم شوی ورته وادي پوره شي. د کوټي یو سوداګر د یو سکول په رغولو 1 کروڑ روپۍ لګولې دي. هغه بے تعلیم دی خو نورو له تعلیم غواړي.
ما باندې خپل د مسکینی تیر سره په دل بلڅ په روان د کاغذان کنټرولول نو په دا وجه اول خو چې ځان پړو ما څو د سکول خاطر ان شاء الله خدای توفیق راکړي د څنګه من رقم نو سکول دوم برابر.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درو را سره وسو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په mashalradio.com هم زموږ خبرونه اوریدئ شئ. لکه څنګه چې تاسو خبرې د افغانستان په سرخر کابل کې نن په یو کلتوري مرکز باندې ځانمرګي برید وروسته حمله وشو چې ګڼ کسان پکې ووجل شول او دغلته یو خبری اژانس ته هم زیان رسیدل دي. زموږ همکار ابراهیم صافی له کابل را سره د ټلیفون په کرخه ده. صافی صاحب په خیر راغلی او زموږ اوریدونکو ته په دې اړه نور معلومات ورکړي.
سلامونه تاسو او د مشال رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه حمله د کابل ښار په لویدیځ کې د تبیان په نوم باندې یو فرهنګي مرکز و. لومړی انتحاري حمله کیږي او له هغې وروسته بیرون د دروازې سره او په د همدغه مرکز د سرک یعنی کوڅه کې هم دوه چاودنې کیږي، چې د امیر روغتیا وزارت په وینا تقریبا په دې چاودنې کې د امیر روغتیا وزارت وایي چې 140 تنه وژل شوي دي او همداراز 340 نور کسان ټپیان دي. په وژل شوو کې د امیر روغتیا وزارت وینا 15 تنه نارینه، 40 ښځې او 2 ماشومان دي. خو له دې مخکې د کورنۍ چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي وو چې تقریبا په دغه چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او 18 نور ټپیان دي. دغه چاودنه په داسې یو ځای کې شوې ده چې ویل کېږي په دغه د تبیان په مرکز کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د افغانستان څخه د شوروي ځواکونو د شپږم د جدي لمانځله سیمه لا هم په هغه ځای کې چې دغه پیښه رامنځته شوې ده لا هم عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دغه ځای کې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استقلال روغتون ډاکټران هم وایي چې 10 وژل شوي دغه روغتون ته وړل شوي دي او همداراز 20 نور ټپیان ور وړل شوي دي. په وژل شوو ټپیانو کې 2 تنه خبریالان هم په دغه د استقلال روغتون ته راوړل شوي وو چې یو د شمشاد راډیو تلویزیون خبریال او بل کامرامین او همداراز د یو بل اژانس چې په همدغه ځای کې هغوی دغه د تبیان په مرکز سره هغوی هم فعالیت لري، هغوی رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته هم زیان اوښتی. تقریبا دوی هم تاییدوي چې 10 تنه دوی موایي چې وژل شوي دي او دوی خبریالانو ته هم
ابراهیم صافی صاحب تاسو موږ سره د ټلیفون په کرخه وې د کابل نه. اوریدونکو تاسو اوریدل چې په کابل کې چې کوم ځانمرګ برید او حمله شوې دي بمی چاودنې، په هغه کې چارواکي وایي چې د مړو شمېر 140 ته رسیدلی دی او له 150 زیات نور ټپیان دي. دا هم درته وایو چې د دې حمله ذمہواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په یو خبر پاڼه کې چې نن له دفتره خبر شوی په سختو ټکو غندلې ده او وایي چې یو غیر اسلامي عمل دی. هغه هم درس په دې اړه د پلټنو حکم کړی دی. په کابل کې د امریکایي سفارت هم نن په یو خبر پاڼه کې دا برید وغند او وی ویل چې دوی د افغانانو سره په دې غم کې شریک دي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان پوز پخوانی مشر او امیر پرویز مشرف ویلی ممکنه ده په 2001 کال کې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو په وژنه کې د اسټابلیشمنت زینو غړو لاس درلود او کېدې شي طالبانو سره په دې کار کې مرسته کړې وي. خو د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو وایي مشرف یې مور وژلې ده. ریټایر جنرال پرویز مشرف دا تورنه رد کړې دي. د بنظیر بوټو د وژنې ذمہواري تحریکی طالبان پاکستان منلی وه. نور تفصیل به یې له محمد عمران وارو.
په ګړی خدا بخش کې راجوړې د تلین یوې لوی دستوري ته په وینا کې بلاول بوټو زرداری وویل چې بېنظیر بوټو نړۍ ته د اسلام پر امن او امن خوښوونکې مخ وښودو. د آئین او جمهوریت پیاوړتیا یې غوښتله. د ترهګرۍ پر ضد یې جګړه کوله او د خپل ولس سره یې مینه لرله، نو ځکه ورته دغه سزا ورکړې شوه. بلاول پر خپلو مخالفینو د نوم نه اخیستلو پرته ټکونه وګړل او ویل هغه څوک چې پر دوی د درغلیو تورونه لګول نن د هغوی خپل خلک د درغلۍ په تور نه اهله ګرځول شوي.
تازی اتاک نہیں کی وہ سندھ میں
سوچ چستا دعا قدر لرا نغلو اغا سندھ ترازی او تا تزے پر زے مظلوم وائی چاچی دا کارساز پیخی طور پر تا لگولے ہو اغا نن ہم دا وسلوالو دا بچکول لپارا بانی گوری اغا چی دا درغلے پنومی سیاست کو دا اغا خپل ملگری درغلو خطل
اس کے حواری خود کر اپ نکلا
بلاول بٹو زرداری خپل وینا پا پائے کی دا بے نظیر بے قصور وا او مشرف قاتل دے نارے او حلے
یا لا یا رسول بے نظیر بے قصور قاتل قاتل مشرف قاتل
دا بلاول لخوا دا دے طور پا جواب کی پخوانی فوزی واکمن پرویز مشرف پا بیان کی ویلی چی ممکن دا آغوی دا حکومت پا مدہ کی دا سے خلق موجود ہو چاچی طالبانو سر پا مرست دا پخوانی وزیراعظمی دا وجل و سازش کردے وی دا مشرف پا وینا چی پا دی اڑا کم ثبوت نلری خو گنی چی دا اندازہ اسم دا زکا چی دا کم میرمن پا اڑا دا فکر کی گی گنی مغربی سوچ لری نو ظاہر دا زینو خلق لخوا آغا مشکوکا گنل کی گی قسم پرویز مشرف دا غا تورن رد کردی خو دا بینظر بٹو دا وجنی پا مقدمہ کی آغا دا عدالت لخوا اشتہاری گرزول شوی دے د بینظیر بھٹو د لسم تلین دستورې ته د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری ویل چې په تیر وخت کې کوم این آر او شوی وي دوی به دا ځل کېدو ته هغه نه پرېږدي ځکه چې دغه خلک د یو کال وروسته د مصلحت په بنیاد له زندانه خوش شي خو د پیپلز ګوند مشران لس او دولس کاله په جیلونو کې تیر کی بیا عدالت فیصله وکړي چې خوشی کړي کدا ځل چا د این آر او کول هڅه وکړه نو موږ به نه یوازې دا ردو بلکې منع کوو به هم دا څه ملنډه ده چې لس لس او دولس دولس کاله موږ په جیلونو کې یو بیا شل پنځه ویشت کاله پس د عدالت فیصله راشي چې بری کې تاسو بس دولس میاشتې پس له جیل روزه نیغ سرور محل ته لاړ شئ بیا راشي او په دریو میاشتو کې مو کیسونه ختم شي دا دوه ډوله انصاف به نه منو د ذکر چې لدی وړاندې هم بلاول په یو مرکه کې ویلو چې هغه په ذاتی توګه د بینظیر بټو د وژنې ذمہوار پرویز مشرف بولی ځکه چې د بینظیر بټو سکیورټي خلق قصته لری کړی شوی و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریزن کو تاسو مشال ریډیو ری په پاکستان کې د احتساب قامی ادارې د لری کړل شوی وزیر اعظم نو شریف او د هغه ورور شاباز شریف چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی پر ضد دی بینې وې مقدمه پیلولو امر کړی دی نو شریف په ورته یو بل مقدمه کې د دې کال په جولای میاشت کې ل دندې لری شو نوموړی د ځان خلاف دا قسمه تورونه او مقدمه سیاسي سازش بولی هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کېدو وروسته له همدې کبله پر عدلي نیوکې ډېرې کړې دي په دې اړه د رفت انجم راپور اورو
د کامې احتساب یورو لخوا جاری شوی بیان تر مخه چې د نیب چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال په مشرۍ کې تیر ورځ شوی د اگزیکټیو بورډ غونډه کې د کرپشن پر ضد شپږ مقدمه دایر کولو د سلورو کیسونو جاج او د یولس کیسونو د پلټنو منځوري ورکړی شوی ده د کامې احتساب یورو اگزیکټیو بورډ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د روح شهباز شریف پر ضد د راوند سړک په جوړولو کې کابی خزانه ته د نقصان رسولو په لړ کې مقدمه د دایر کولو منظوري ورکړي نیب د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر نواب اسلم رئیسانی پر ضد هم د پلټنو حکم ورکړي په نوموړي خپل خپلوانو کې کرونه روپۍ د ورکولو تور دی دا پوښتنه چې آیا د کامیاب حساب ادارې د کیسه فیصلو او ګامونو پورته کولو سره به په ملک کې د کرپشن په ختمولو کې څومره مرسته وشي د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری مشال لړیو تو ویل چې په کا د چې په کوم وخت کې کرپشن کیږي چې په هغه وخت د کرپشن کوونکو پر ضد کاروایی کیږي خو لبه د مرغه په پاکستان کې داسې نه کیږي
دلته د احتساب کولو یو کمزوري دا هم دا چې کله یو تن په اقتدار کې وي او د هر څه اختیار وي ورته نو هغه وخت هغوی ته هیڅ نه ویل کیږي چې څه یې خوښه وي هغه کوي او د خپلې خوښې فیصلې کوي څوک ترې تپوس کولو والی نه وي خو چې د اقتدار نه لاړ شي نو د هغې وروسته یې احتساب کیږي او د احتساب دا روایت دلته پاتې شوی دی ځکه پاکستان کې د احتساب په اړه ګوتې پورته کیږي زما په خیال د نیب دې ګام سره په سرکاري ادارو کې کرپشن کی کمی راشي خو ختمېدای نه شي
وہ ڈسکریج ہوگی ختم نہیں
ہوگی اداری مطابق پخوانی دا قانون وزیر بابر اعوان دا قانون و انصاف پخوانی سیکرٹری دوبو دا بجلی پخوانی سیکرٹری اور دا پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی مشیر آسما عالمگیر پر ضد ہم دا پلٹن امر شوے دے دا آسما عالمگیر پر ضد بد دو ارب او ات سلوخ کروڑ روپو دا اساسو جوڑولو دا کیس پلٹنی کی گی د سیاسي چارو کارپو خالد عزیز په دې اړه وایي چې نیب د عامو خلکو پر ضد د کرپشن مقدمه خود درج کوي خو که داسې مهمه کسان پر ضد ګامونه پورته کړي نو په ملک کې بدلون راتلی شي
او دې کې دا امپریشن راتلو عوام کې چې دا سټه کمزور اکیوز دی او خلاف خو دیو ډیر زر کاروایی وکړي خو چې چتا دا انفلوئنشل خلک دي دا لوی لوی غټ خلک دي هغه ته لاس نه اچي زما خیال نه دا هغه امپریشن ته لری کولو لپاره دا شی شوی دی چې دا څه چینج روان دی
د پانا مسناد فیصلې رستو کامیت سابیرو لوړان دی د شریف کورونې پر ضد په عدالت کې کیسونه درج کړی دي یا د بیورو په وړم ورس سلور سوا او پنځه دیرش هغه کسان پر ضد هم د پلټون امر کړی چې په بهر ملکی کمپنۍ لري د کامیت سابیرو چیرمن ویلی وو چې په مقدمو کې به هیڅ قسمه اثر و رسوخ یا فشار نه منل کیږي رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان پوز یو ځل بیا ویلي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې مخلصه کار کوي او د امریکې دا خبره سمه نه ده چې وایي د پاکستان پوز د ځینو وسلوالو ډلو خلاف ګامونه نه دي اخیستي افغان چارواکي هم ورته تورونه لګوي او وایي چې په پاکستان کې د حقانی او طالبانو مشران شته دي چې له هغه ځای افغانستان کې حمله پلانوي اسلام آباد د تورنه ردی رابع اکرم خان په دې اړه رپورټ لري
د زیارت پاور سپینډې کې خبريالانو ته د پاکستان پوز ویان میجر جنرال اسف غفور وینا و چې د حقانی شبکې پر ست کاروایی نه کولو د امریکای موقف سم نه دی دوی چې وو افغانستان او د امریکای وار دي چې نور ګامونه وچت کړي میجر جنرال اسف غفور په دې ورسو کې امریکا له خوا ورکړې شوې د ډکی په جواب کې اوې چې مونږ کم قسمه اتحادیان یو چې نوټه سره کړې کیږي
امریکا کی طرف سے پاکستان کے اندر یک طرفہ کاروائیوں کے اشارے
دی وای د امریکای له خوا په پاکستان کې د یک طرفہ کاروائیونو اشاره ورکړې کیږي مونږ کم قسمه ملګری یو اتحادیان یو چې موږ ته نوټس را کړی کیږي زسا سو په ذریعہ د پاکستان ولست دا ویل غواړم چې د پاکستان پوز ملګرو سره کار کوي او کول یې غواړي خو په خپل عزت به خبره نه برداشت کوي میجر جنرال اسف غفور په وینا چې د پیسې لپاره د ترهګرۍ پر ضد جنگ نه دی کړی
خپل سټیټمنټ سونه کې چې وی آر گیوینګ منی
تاسو په بیان اوریدلې وی چې موږ پاکستان ته پیسې ورکو نو د اتحادی مرستې په لړ کې چې کوم رقم موږ ته راکړی کیږي نو د دې عنوان خپل دعوی چې دا رقم د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د اتحادیانو مرستې لپاره دی نو چې کوم رقم موږ ته کړې شوې دي نو هغه دغه پیسو ادایګي ده کمی چې موږ د اتحادیانو مرستې لپاره استعمال کړې وي د پوز د مطبوعاتو څنګه مشر په وینا چې شپږ نوي فیصد د قبایلي سیمو کډوال خپل سیمو ته واپس شوې دي او د غیر لپاره د بهاله کارونو سره د روزګار موقع هم ورکړې شوې دي دوی چې د پوزي عدالتونو په وړاندې مرحله کې 204 اویا کیسونه راغلي وو چې پکې یو سل یو شپېتو ته د مرګ سزا اورول شوې ده او شپږ پنځوس کسانو ته پانسي ورکړې شوې ده د پوزي عدالتونو د نوي کیسونو په اړه د پوز ویان زیاته کړې چې په تیر نومبر میاشت کې ورته یو سل شل کیسونه د داخله وزارت لخوا راغلي دي د بلوچستان په اړه خپل خبرو کې د ایس پی آر ویان خبريالانو ته وویل چې د پوز مشر د بلوچستان پر مختیا لپاره پروګرام شروع کړي د کراچۍ په اړه دوی چې د کال 2013 په نسبت د نن کراچۍ ښه ده او هلته امن پزې دي
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
یو څه په مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو له ډیر وخت راهیسې د مومندو ګوسړې لار بند ده دا لار د مومندو لګندا او بیا پر مزري چینه تیریږي او د افغانستان ګوشتې ولسوالۍ لارې جلال آباد ته رسی د ډیورن کرخي دواړو غاړو خلک یې په خپل منځ کې د تګ راتګ لپاره کاری حکومتي چارواکي وای دوی د اوس لپاره د دې لارې د پرانستلو اراده نه لري خو که امنیت همداسې ښه پاتې شو نو پر دې کار غور کولی شي شنواز ترګزی په دې اړه رپورټ لري
دا محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنٹ ویل چې هر کله که محمود ایجنسی کې امنیت مکمل پزای شو نو له هغه وروسته به د ګورسل کنډول پرانستل شي ګورسل لار د محمود او د جلال آباد افغانستان ترمنځ د تجارتی لار ده چې د نان کسٹم یا بغیر له ګمرک سامانونو پر 400 مردان او ترپنده رسیدل محمود اسلم وزیر زیات کړه
ګورسل لار چې دا کم بزنس کمیونټی ته د غویم زړه غواړي چې دا خلاص شي او دا تړلې ده د امن سره څنګه چې تاسو ګورئ چې د ډیر سو میاشتونه له په فضل سره په محمود ایجنسی کې امن دی کدا ټایپ ته امن مونږ جاری وساتو د تشدګردۍ داسې سو واقعیت دلته ونه شول نو مونږ دا خو مضبوط یقین دی چې ان شاء الله دا لار به بیا کولو
دا خبرې نن د محمود ایجنسی په یکاونټ کې هغه محل د مشال ریډیو سره کړی چې قومي مشران د باب محمود یا د محمود د داخلي دروازې د مرسته لپاره راغلی وو. د محمدو په ساپو تحصیل کې لوی سړک د نهقي کنډو نه تر د باجوړه د بیا ودانې کار هم روان دی چې دغه سړک شپږ څلوېښت کیلومتره دی خو لا هم بیا جوړ شوی نه دی. محمود اسلم وزیر دغه سړک په اړه وویل
هغه باندې شپه ورځ کار روان دی چونکه اوس هغه روډ باندې بلیک ټاپینګ کیږي تارکول به پې لګي لږ موسم داسې دی چې هغې ته زیات سازگار نه دی چې بای مرې تارکول وشي خو کار په هغې باندې ښه په سپیډ سره روان دی. دا خلک چترال نه پورې خلک به دا خوشخبری ډېره زر وویني چې دوی به د محمد ایجنسی په لاره پېښور ته ځي.
په دې موقع د محمد ایجنسۍ نه سینیټر هلال رحمان هم موجود و او هغه وویل چې د محمد ایجنسۍ د موبایل او انټرنیټ سرویس یا نظام د بیا شروع کولو لپاره هغوی هلې ځلې پیل کړي.
مونږ ته د وزارت آی ټی ټکنالوژي کم دا غوی طرف نه یو میسج کنوي شوی دی چې مونږ په روان لس ورځو کې تاسو سره زو د محمد ایجنسۍ نتورک بحال کوو. خو ساته پورې تاریخ نه دی متعین شوی. روان هفته کې به تاریخ متعین شي او هغه لپاره مونږ په سینیټ کې په نېشنل اسمبلی کې بھرپور کو دغه چلولې دی چې فل فور د مونږ ته د محمد ایجنسۍ چې سیګنل دی هغه درته ریسټور کړي.
انتظامیه په دې مقامي مشرانو ته وویل چې هغوی دې په خپل سیمه کې په ترهګرو ټینګ نظر ساتي چې سیمه کې د امن وضع خراب نه شي. شانواز سرغزی مشال ریډیو محمد ایجنسۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو دوه زر یو سلو دیرش دیار لزر پنځه سو اتیا ولس زر اته سو اتیا او پنځه لزر اوه سو شپېته کلو هرڅه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې د ځینو هغه ملازمینو نوکرۍ به مستقلی چې اوس مهال په لنډمهال یا موقتی ډول کار کوي. په همدې حال کې ځینو استادانو ویلي چې په سلګونو خون کې هم دوی سره د ورته وعدو عملي کولو په تمه دي. دوی د لړکې په خوا احتجاجونه هم کړي. تر پرونی اعلان وروسته دوی هیله ښودلې چې حکومت باید د تعلیمي چارو ښه پر مخ بیولو لپاره د استادانو نوکرۍ مستقلی کړي. نور حال به له شبیر جان څخه وره.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف مشال لیړو ته ویل چې د دوی د حکومت د وړاندې نه د سرکاري محکمو د ټیک کولو او د دې ښه کول د دوی د منشور برخه وه او په زرګونو د سرکاري ملازمینو درجه لوړول او کچن او کرے په خول دا د هغې یوه برخه ده چې پرون وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دې منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی هوس لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د پنځو اویا زرو نه زیاتو سرکاري ملازمین یې وړاندې یا لوړو درجو ته ترقی ورکړې ده او د څلور نیم زرو نه زیات په بیلابیلو سرکاري پروژو کې کار کوونکي کچا سرکاري ملازمین یې پاخه کړي یا مستقل کړي دي. د دغه اعلامیه تر مخه په ترقې اخیستونکو کې د ټولو زیات د خیبر پښتونخوا د پولیس اهلکاران دي چې د دوه پنځوس زرو نه سیوا دي. عارف یوسف په دې حق لوایي بلخواتا د صبح په بیلابیل ضلعو کې په سرکاري کالجونو کې کارکوونکي د څلورو سو نه زیات نارینه زنانه استادان وایي چې تر تیرو اوو اتو کالو راسې دوی د صبح په بیلابیلو سرکاري کالجونو کې کار کوي خو له حکومت دوی ته تر دې دمه پاملرنه نه ده کړې او نه دوی مستقلوي. د چارسدې پوسټ ګریجویټ کالج کې د تیرو اتو کالو راسې په کچه بنیادونو کارکوونکي نصیر خان استاد وایي دغه پښتنه په جواب کې د وزیر اعلی خصوصي مشیر عارف یوسف وایي په دې اړه پرون وزیر اعلی هوس په خبر کې د وزیر اعلی پروس خټک کو مشره کې د یو اعلی پایغونډه شوې وه چې پکې د خیبر پښتونخوا د کابینې سینیر وزیرانو علاوه د بیلابیلو محکمو سیکټریانو او نورو چارواکو هم ګډون کړی و. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم تاسو ته د اوس خبريږي تاسو کولی شئ لاغزه هم واوري پزدی می بجی شو رضی الله احمد شاه زمي څخه خبرونه لنډي زور
په کابل کې ځانمرګي بریډ او بمی 14 لسګونه کسان وژلي او جوبل کړي دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمی مشال لړی ته ول چې بریډ نن سهار د کابل په خلای نظر سیمه کې د تبیان په نوم پر یو سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې دی. په بریډ کې تر دا مهاله 40 کسان وژل شوي او تر ډیر زیات جوبل دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویل چې د هیواد په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د مور قاتل دی. نوموړي دا خبره پرون په ګړی خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو د لسم تلین منځلو پر وخت راټولو سو زرګونو پلویان ته وکړه. بلخوا مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په خبرګون کې بی بی سي ته ویل چې د هغه د واک په موده کې داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره د بنظیر د وژنې سازش کړی. د مومند ایجنسی قبالی مشران غوښتنه کوي چې پر ډیورنډ کرښه پرته ګسړی لارې دی بیا پرانستل سینم په دې لار کې په یو غونډ کې د سیمې قبالی مشرانو او د مومند ایجنسی پولیټیکل نظام ترمنځ یو غونډه وشوه. پوینټ په وینا کې د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وویل چې د دې لارې بیا پرانستل له بشپړ امن سره تړلې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په سن پیټرسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د ترهګري پیښه بلل. تیر ورځ دغه ښار په یوه لویه مغازه کې یوې بمې چاودنې لس کسان ژوبل کړل. نوموړي قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته وویل چې کله د کارکوونکو د ژوند او روغتیا ته خطر وي نو پر وخت اقدام دي کوي او بدماشان دي پر هماغه ځای ووژني. نن د استرالیا په سیدنی ښار کې د بیگ باش کرکټ لیگ سیالیو نه هم لوب ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې وګټله. ایډلیډ سټرایکرز مړی بیټینګ وکړ او په ټاکل سو شل اوورونو کې د درو لوبغاړو کور کول یو سل اوش په تمنه جوړ کړ. په جواب کې سیدنی سکسرز لوبډلې د اتو لوبغاړو کور کول یو سل اوش په تمنه جوړ کړ.
احمد شاه زمي تاسو د خبرونو لنډیز و یو رودونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی او سوم رفت انجم ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې درته وای.
ایکسپریس رسپانو په خپل ادارې کې لګی چې د فاقي کابینه غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې وشوه چې په کې په مهمه مسلو فیصله وشوه. په دې غونډه کې فاټا اصلاحاتو کمیټې نوم بدل کړی شو او قومي عمل درآمد کمیټې نوم ورته ورکړی شو. اداري وایي چې دا کمیټې به ټول فریقین اعتماد کې اخلي او حتمي مسوده به تیاروي. په دې کمیټې کې د پوز مشر د خیبر پختونخوا گورنر، وزیر اعلی، کور کمانډر، د دفاع وزیر او د پېښور کور کمانډر هم شامل دي. اداري زیاتوي چې یقیناً دا د فاټا اصلاحاتو په لور یو ښه ګام دی ځکه چې د قبایلي ولس هم دا غوښتنه ده چې هغوی ته هم د پاکستان د نور ولس په شان حقونه ورکړی شي. اداري په وینا چې په ښکاره خو داسې وي چې کومې مسلې په اړه کمیټه جوړه کړی شي نو هغه مسله نوره هم اوږده شي، خو هیله ده چې دا کمیټې به داسې نه کوي. اداري وایي چې څومره زر کېدای شي د اصلاحاتو مسوده دې مکمله کړی شي او قومي اسمبلۍ نه دې منظوره کړی شي ځکه چې د فاټا په خیبر پختونخوا او پاکستان کې شاملېدل د ملک د ثبات لپاره ډېر مهم دي. جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې نن سبا د انټرنیټ دور دی، د کاغذ او قلم استعمال ډېر کم شوی دی. په عملي ژوند کې د انټرنیټ استعمال ضرورت جوړ شوی دی، خو انټرنیټ بغیر داسې ضرورت او زیات استعمال په خصوصي توګه زده کوونکو او د سکول زده کوونکو د کتابونو او نور غیر نصابي هلو ځلو نه لرې کوي. ادارې وایي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف په خپل کلیز رپورټ کې انکشاف کړی دی چې په پاکستان کې 80% ماشومان د انټرنیټ استعمال کوي او ماشومانو ته تر محفوظ آن لاین موادو رسیدو لپاره ډېر کم حفاظتي ګامونه پورته کړی شوي دي چې کوم ټول کام او په خصوصي توګه د تعلیمي حلقو لپاره د فکر وړ خبره ده. اداري زیاتوي چې یو مسله دا هم ده چې اکثر ماشومان په انټرنیټ داسې مواد نه شي کتلی چې هغوی پرې پوه شي یا د هغوی د ثقافت مطابق وي. اداري په وینا چې د ویډیو ګیمز او غیر اخلاقي موادو له وجې د دې ماشومانو په ذهنونو غلط اثر پرېوزي. ماشومان د لوبو میدانونو نه لرې شوي دي، د ځوانانو ژوند د خوب او انټرنیټ پورې محدوده شوی دی. اداري خلک وایي چې ماشومانو ته د کاغذ قلم ورکړی شي، د کمپیوټر استعمال هم ضروري دی خو دا د اختیاري مضمون په توګه وښودل شي. پرایمری نه تر دولسم جماعت پورې د کتاب ویلو او لیکلو روایت ته وده ورکول پکار دي چې دا شان د راتلونکي نسل بنیاد مضبوط وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې چین کولای شي افغانستان کې سولې راوستلو لپاره پر پاکستان د صادقانه کار لپاره فشار واچي. دوه ورځې مخکې د دغو هیوادونو چارواکو په دې او ځینو نورو مسایلو په بیجینګ کې خبرې وکړې چې ډیپلوماټ مجلې په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا شنهوا خبری اژانس په منځنی ختیځ کې د داعش وسلواله ډلې تر ماتېدو وروسته حالاتو په اړه لیکنه کړې او ویلي دي چې د سیمه ییزو هیوادونو سختیدونکې سیالۍ ثبات ته زیان رسي. د دې دواړو لیکنو غټ کې اورو. د پاکستان، چین او افغانستان بهرنیو چارو وزیرانو د دسمبر په 26 تاریخ په بیجینګ کې ملاقات وکړ. ډیپلوماټ مجلې لیکلی چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې اسلام آباد او کابل به خپلو اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور پورې کوي خو هغوی یې نه مني. په مقاله کې راغلي چې د چینی چارواکو په وینا درې واړو هیوادونو د خپل منځي ستونزو په حلولو زور راوړی دی. د دې لپاره به د ورته غونډو بله ناسته په 2018 کال کې کابل کې کیږي. په دې غونډه کې دا هم ویل شوی چې افغانستان کولای شي د پاکستان او چین اقتصادي راهداري پروژې برخه شي. ډیپلوماټ مجلې لیکي چې هند پر دې اقتصادي پروژې اعتراض لري او وایي چې له متنازع لارې ګلګت بلتستان څخه تیریږي. دا د نږدې 50 بلیونو ډالرو پروژه ده. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګ یې ویلي چې په راتلونکي کې د چین اقتصادي راهداري پروژې یو لار له افغانستانه تیرېدلې او مرکزی آسیا هیوادونو سره د تجارت لپاره کارېدلی شي. په مقاله کې ویل شوی چې چین غواړي د داسې ناستو په کولو سره په سیمه کې خپل سیاسي اغیز وساتي چې کېدای شي دلته امریکایي ګټو ته چیلنج پېښ کړي. په همدې حال کې د رپورټونو تر مخه په منځني ختیځ کې د داعش وسلواله ډلې زور مخ په ختمېدو دی. شنهوا خبری اژانس لیکلی چې د دې ډلې خلاف درې کاله جنگ وشو خو اوس د دغه جګړې په محل د سیمه ییزو قدرتونو پیل شوې سیالي خواوشا هیوادونو ته په خورېدو ده. دلته لاوار د مخه د شیعه او سنی ډلو او هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د اژانس په خبره امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه منلو سره د منځني ختیځ هیوادونو ته د سیالۍ نوې موقع په لاس ورغلی دي. روس، ایران او ترکیه په شام کې د سولې لپاره پر یو پلان راضي شول خو تر اوسه د غلطه تشدد نه دی ودرېدلی. اسرائیل، سعودي عرب، امریکا، قطر، عراق او کردان هم د دې سیالیو مهم برخوال دي. شنهوا خبری اژانس لیکلی چې د داعش ماتول مهم وو خو اوس په منځني ختیځ کې د رقابتونو او سیالیو سختیدل د دغې سیمې ثبات ګواښلی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم رازی یو سندره ورو د جاوید مرخیل په غکی د پیر محمد کاروان شعر ده.
سترګي یو ز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، تاسو د جاوید مرخیل په غږ کې سندره اوریده، د پیر محمد کاروان شعر وو. اوس بیرته خپل رپورټون ته راګرځو. په افغانستان کې د جنگی جرمونو او بشریت ضد جنایتونو د څېړلو لپاره نړیوالې هڅې ګړندې شوې دي. د جرمونو نړیوال عدالت له افغانانو غوښتي چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وکړي او ژر تر ژره ورسره خپل شکایتونه او ثبوتونه ثبت کړي. دوی غواړي چې له 2003 کال وروسته چې کومې پیښې شوې د هغې په اړه ثبوتونه راجمع کړي. د دې کار په خاطر د عدالت پر خپل ویب سایټ په پښتو، دری او انګریزي ژبو داسې فارمونه خپاره کړي چې خلک یې ډاونلوډ کولی او تر ډکولو وروسته د ادارې ته لیږلی شي. افغان حکومت د نړیوال عدالت دا هڅه ستایلې وایي، دې سره به خلکو ته انصاف ورسي. یوسف زدرانی په اړه رپورټ لري.
په حق کې د نړیوالې محکمې تر اعلان وروسته چې له افغانانو یې د بشري حقونو او جنګي جرمونو اړوند شکایتونو د ثبت غوښتنه کړې، د افغانستان اجرایه ریاست وایي حکومت د هر هغو اقدام هرکلی کوي چې په دغو هیواد کې د قانون، د حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل ګرځي. د اجرایه ریاست د وین مرستیال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په افغانستان کې ډیری جنایتونه د تروریستي ډلو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو لخوا ترسره شوي دي. افغانستان کې د قانون، حاکمیت او د عدالت د ټینګېدو لامل کیږي، افغان حکومت یې هرکلی کوي. تاریخ یې د هاګ محکمې لخوا ټاکل شوی او موږ هیله من یو هغوی چې زیانمن شوي مراجعه ورته وکړي. خو زه ټینګار کوم هغه جنایتونه چې شوي ډېر یې د خلکو د دښمنانو، په ځانګړي ډول د طالبانو لخوا شوي دي. د جرمونو دغې نړیوالې محکمې له افغانانو غوښتي چې د هغو ظلمونو، بشري سرغړونو، د بدو کړنو او نورو په اړه له دوی سره خپل شکایتونه ثبت کړي، کوم چې تر 2003 میلادي کال وروسته ورسره شوي دي. محکمې د دغو سرغړونو د ثبت لپاره د جنوري 1 وروسته نیټه اعلان کړي او ویل شوی چې دغه کسان کولی شي خپل شکایتونه د هغې انټرنیټي پاڼې له لارې چې له همدې عمله په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانانو لپاره پرانیستل شوي، د هالینډ په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته ورسوي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړي وایي، په افغانستان کې تر 2003 میلادي کال د مخه هم په ډېر شمېر سره جنګي جرمونه پېښ شوي او بشري حقونه نقض شوي دي. د دغې جرګې نائب منشي فیصل سمې ازادي راډیو ته وویل، غوره به دا وي چې دا یاده محکمه د شکایتونو د ثبتولو لپاره ټاکل شوې موده وغځوي. دی وایي که ټاکل شوي وي چې دوی د جنګي جرمونو اړوند موارد وڅېړي، ښه به دا وي چې له 1992 کال نه وروسته یې بررسي کړي، او دا چې انټرنیټ ته د افغانانو لاسرسی کم دی، نو غوره به دا وي چې دا موده لږه زیاته او افغانانو ته ډېر وخت ورکړل شي. د ښاغلي سمې په وینا، اکثر افغانان او په ملي شورا کې د دوی استاسي په حق کې د جرمونو د نړیوال محکمې له دغو اقدام هرکلی کوي او هیله من دي چې په افغانستان کې جنګي جرمونو او بشري سرغړونو ته هر اړخیزه رسیدنه وشي.
ټولنه او سختریځي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي، هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو او غلاو تر ډېرېدو وروسته خلکو احتجاج کړی دی. دوی کې اکثره یې کاروباریان دي او وایي که امنیتي ادارې د خلکو ژوند او مال خوندي نه کړي، نو نه یوازې اقتصاد به خراب شي، بلکې جلال آباد به د ګډوډیو په ښار بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ننګرهار چارواکو خبرلنو ته هغه وسلې وښودې چې په تیرو شپږو میاشتو کې نیولې دي او ویل چې د مجرمینو خلاف یې ښه کاروایی کړې ده. نور حال یې له باز محمد عابد اورو.
دا ناری د هغو سراپانو دی چې د تلاشۍ سلورلاری څخه تر پښتونستان واټ پورې ولاړل او هلته یې احتجاجي ناسته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ دوه تنه وسلوال د یوه سراب په دوکان ننوتل او درې تنه سرافان یې په ډزو ټپین کړل. د ننګرهار د سرافانو اتحادیې مشر عبدالرحمن ډول وایي د څه مودې راهیسې د وسلوالو غلو لخوا له دوی سره زیاتی کیږي خو حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
والی صاحب نه قومندان صاحب دامنی نه رئیس صاحب دامنی تیمین له جد نه خواهش کوم چې د فوري قاتلین ونیسي او زموږ پنځه واقع شوي دي پنځه شهیدان موږ سرافۍ کې ورکړي دا قاتلین هم ونیسي. تر اوسه هېڅ قاتل نه دی نیولی شوی. موږ سره والی صاحب سره څو ورته مرکې وکړلې څو ورته سره کېناست قومندان صاحب دامنی کېناست چې تاسو سره موږ امنیت ساتو امنیت ساتو خو هېڅ نه کیږي.
د سرافانو اتحادی یو بل تنګړی اجی مصطفی وایي د تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی سر او مال په خطر کې دی خو څوک یې عرض نه اخلي.
من خپل سرمایه په کار اچولې دي په دیرش کالو کې پنځه به امنیتي نه ولیدلې چې په دغه یو څلو پنځه میاشتو کې مایسته راغلې ده. زمونږ ځان په خطر کې دی اولاد هم په خطر کې دی سرمایه هم په خطر کې ده. په دوکان کې کېناسته نه شو. موږ چې خپل پیسې ګمرک ته وړو په لاره کې موږ نه غلا شوکماران زورور اخلي از برای خدا موږ چاته دادو.
د جلال آباد ښار د اسنافو اتحادی مشر اجمل رحماني د ننګرهار چارواکي د قاتلینو او غلو پر وړاندې بې وسه ګڼي. د په ولسمشر غږ کوي چې د دوی امنیت تامین کړي.
د دې ټوپکواله د لاسه ټول ننګرهار په کړه وخت دی. هر وخت چودنې دکاندارانو باندې کیږي باج غواړي صرافان په غم ککړ دی. د والی په دې موضوع کې محتاج دی. د رئیس جمهور باندې غږ کوم چې د خدای لپاره ننګرهاریان د دغه غم او د دې اختطاف او کړه
د صرافانو احتجاجي ناستې ته د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم راغلی و. نوموړي صرافانو ته اطمینان ورکړ چې د دغه قضیې د سیړلو لپاره یې د سرنوالانو ګروپ ټاکلی. هر هغه چا چې په دې برخه کې غفلت کړی وي له دندو به ګوښه کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي.
خو به آیا تعین که چې یوازې یو بررسي وکړي. نن مې آیا تعین کړی دی د سرنوالانو د ملي امنیت سرنوال د اصناف سرنوال عسکري سرنوال. نن به پوښتنه کوي هر څوک چې راته مسؤول شو هر چا پورې چې مربوط وي یوه دقه په ننګرهار کې ولا کرنه تېرې او که تبدیل مې نه کړی شو بیا یوه دقه په ننګرهار کې زه نه تېروم.
د ننګرهار والی صرافانو ته اطمینان ورکړ چې د شنبې په ورځ به امنیتي مسؤلین راغواړي او داسې پرېکړه به کوي چې صرافانو او د ننګرهار اوسیدونکو غوښتنو ته ځواب ووایي. باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې دا غمین له ژوند سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم د اوس اوریدل شي. اوس هم له کوټې تاسو یو ریپورت درورو. د بلوچستان یو سوداګر حجی عبید الله اڅکزی ښه کاروبار لري خو تعلیم یې نه دی کړی. هغه د تعلیم تندې خړوبول لپاره یوه بله لار راایستلې او د کوټې یو ښوونځی یې رغولی دی. اڅکزی په سنډمن ښوونځي کې کمپیوټر خونې جوړې کړې او ساینسي وسایل یې ورته اخیستي دي. د دسمبر په شلم تاریخ د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان په خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې قبایلي سیمې سند او بلوچستان کې د خونځي ودانۍ د پاکستان د نورو زینو په نسبت په ډیر خراب حالت کې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورت جوړ کړی چې تاسو زموږ پر ویب سټ مشال ریډیو ډاٹ کام ویډیو هم کتلی شئ.
د کوټې نامتو تاجر اجی عبید الله اڅکزی د شهر په پخوانی سنډمن های سکول کې د 2 کروڑ روپی کار کړی او دغه سکول یو بلاک د جدید دور سره برابر کړی دی. کله چې موږ دغه سکول ته سترګې ورښکارا کړې نو هلته اجی عبید الله اڅکزی لومړی یو کلاس را ښکارا کړې چیر چیز د کوونکی پس د کړو بوختو.
فود میکیور بند فود میکیور می وها پر نه زسمت یا
وروسته جی عبید الله چگزی د علم د رڼا د خبرولو په اړه څه داسې راته وویل.
چونکی خپل مان پړه پات سم بیا چې د ګورنمنت سکول ته وکړه چې بای دا څونه خوار دي او پرایویټ سکولونه څونه دغه دي او بیا په دې کې مسکینان خلک او ګورنمنت سکول کې ما کتل چې هغه یا د ریډي والا ځی سبق وای یا تړي والا ځی سبق وای ګرد مسکینان نو ما باندې خپل د مسکینی تیر سوی چې ما خپلم دغه پیدل بلچ په شروان د کاغذان ټولول چې وربم په بلوي یا په میټ بازار کې ټولول اګونی په پښاو اغربي مخپلې دلو نو په دا وجه اول خو چونکی ځان پړم او بیا چې لر نور په سیمه چورسون د سکول خاتم نو ان شاء الله خدای توفیق راکړي د سنډه من رقم نور سکولونو برابر کړو.
د شاغلی چگزی په وینا چې نو مړې به په راتلونکو څلور نور شونځو کې کار پیل کړي. د سکول پرنسپل ډاکټر نصیر شاه کاکا خیل وای چې د سکول په چیلنجر بلاک کې د جدید تعلیم هر ډول سہولت موجود دی.
چیلنجر بلاک مجزه ته وایو په دا کې دولس خونه دي او په هر یو خونه کې ملټی میډیا لګېدلې ده، ساوند سیستم لګېدلې دي، هر یو کلاس استاد ته مج یو لپټاپ ورکړی دی او په دا کې راوټرز لګېدلې دي، انټرنیټ 24 غنټه په دا کې ستا او هغه سره سره که بجلی ولاړ سي نو یو پی ایس مج ورته لګولې دي نو مطلب د بجلی یو پریشانی نسته. دلته په پاکستان کې سکول خو زنه سم ویلې بلکې په یونیورسيټي کې دا سہولیات ان شاء الله نه وي چې کوم بدا سنډمن هایر سیکنډري سکول کې موجود دي.
د لسم ټولګي وزد کوونکی محمد حسین راته وویل چې د هر ډول ش سکول د زده کوونکو سره دوی او سیالي کولای شي.
دلته استاد چې مش سره دی لکه یو دوست چې مش سوال زندو کو دی هغه دی سمجاو کی چې هغه مش د دماغ سره بیا اس کله نه سوتل او مش ته دلته استادان دی سبق وای چې مثال کم شي مش ته په سمجھ کې نه سره هغه بیا بیرته دی مش ته په ملټی میډیا ښکارا کوي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د استادانو د اتحادې یو غړی مجیب الله غرشین وای په کار دی چې نور شتمن خلک هم د اجی عبید الله اڅکزي په ډول په صوبې کې د تعلیم د ونې لپاره دغه ډول کار پیل کړي.
او زه د خاص کوم د سول سوسایټي سره د سیاستدانانو سره چراسي د داسې خلکو افسل افزایو کی او په دې لار کې تاونو کی چې یو سړی دا تاون کولای شي داسې اداره جوړولای شي نو ان شاء الله که نور هم د سول سوسایټي خلک راسي ان شاء الله دا تر بنورې ادارې موږ جوړ کو.
دا خبره د یادونه وړ ده چې د سنډمن سکول بنیاد په کال 1302 کې دغه وخت پولیټیکل ایجنټ رابرټ سنډمن یې شو. په بلوچستان ایالت کې دا وخت 1300 سرکاري سکولونه دي. خدای یونیسف د یو رپورت لمخې د صوبې په 90% شونځو کې د زده کوونکو لپاره تشنابونه هم نشته. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو دا خبرونه تاسو ته سبا د جمی بورز له مشال ریډیو خبريږي. په چرسده کې یو ځوان سندرغړی د موسیقي سره دومره مینه لري چې په خپلو وسایلو یې یو هنري اکیډمي جوړ کړی ده. هغه دغلته د هنر مینوالو ته بغیر له فیسه بغیر له پیسو د هنر زده کړه ورکوي او وایي چې کوشش دی د موسیقي خواږه په خلکو وویشي. شانواز ترگزی پی رپورٹ جوکڑا.
چارسده کې یو ځوان سندرغاړي کامران علي میوزیک اکیډمي جوړه کړې او دی وایي چې هغه خواهش لري چې ځوانان راشي او د هغه د موسیقي هنر وړیا زده کړي. کامران علي په خپل باجه رباب تبلغ هم غږولی شي او سندره هم وایي او مشال ریډیو ته وویل چې تر دې د مې شاګردان د لسو تنانو اوختي د وویل چې د هغه خواهش دی چې اول خپل اکیډمي رجسٹر کړي او د اکیډمي لپاره خلوي دفتر هم جوړ کړي. کامران علي دا ساده د 400 بازار په یو وړو کې دفتر کې ناست وي او شاګردان ناراضي باجه او نور اوزارونه تیز ده کوي.
دلته کې اکیډمي نه وړم به دا ما په اول ځل باندې کوشش کوم ان شاء الله چې کامیاب بش.
او مزمل خان چې د دولسم ټولګي پورې سبق ویلې او درزیتوب هم کوي وای چې د کامران نه د موزیک زده کړې هم کوي.
دی پن تو خلک ډیر زیات پن بد نظر ګوري لکه ډیر بد نوم متالیو کوي دا وی دمان دی لکه وز دا شرم نکوما خدای پښتو ادب د فار چکم دینو پښتو دي سر ژوند دی لکه کم ادب چکم دی خو سغه شرم مارور او ورز څه چې داخله کو تا پيو کم نه فری دیو که جامې ما چې ودا ګوره وی دی غریب دی کپلو ته ګوره که ځان ملنګ ودا ګوري دی پیسو ته ګور دی ملنګ شوی دی دغه وجه ما غر سفرې خو لکه خلک کار سو یو خلک بس باندې خپل امانی
کامران علی ول چې هغه 15 کالونه وړاندې دا هنر خپل کړي خو د موزیک علم ډیر لوی دی نو لا هم هغه د زده کړې په مرحله کې دی د اکیډمۍ په اړه ول چې هغه له شاګردانو فیس خو نه اخلي خو زیات خوشاله دی ته دی چې همدغه شاګردان په هر ځای کې یادوي او خلکو ته وایي چې هغه د کامران علی شاګرد دی بس هغه له دغه نوم هم ډیر دی
17-18 شاګردان دی ما سره ډیر زیات درباب شاگردان په بیل سوچ باندې روان يم که زه دا وایم چې لکه را شاگردان زه مزدورې ته جوړ کوم دیو غټ ان شاء الله مال به موږ راځي جانان یو تصبر کې جوړ
اوریدونکو د شنواز سرگزی رپورٹ موارد د خبرونی په خیری شیبو کې د خبرونو لنډیز له احمد شاه زمی اورو
په کابل کې ځانمرګي بریده په میچ او دونو لسکونه کسان وژلي او جوبل کړي دي. د افغانستان د کورنۍ چار وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمی مشال رادیو ته وویل چې بریدن سهار د کابل په قلعه ناظر سیمه کې د تبیان په نوم پر یو سیاسي او فرهنګي مرکز وسو چې د صدای افغان اژانس دفتر هم په همدې ودانۍ کې دي. په نننۍ برید کې 40 کسان وژل شوي او تر ډېر زیات جوبل دي او دا ټول پولیسي وګړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویل چې د هیواد پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف یې د مور قاتل دی. نوموړي دا خبره پرون په ګډي خدا بخش کې د خپل مور او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د لسم تلین منزل پر وخت راټول سو زرګونو پلویان ته وکړ. بلخوا مشرف د نوموړي تورونه رد کړي او په خبرګون کې بي بي سي ته ویلي چې د هغه د واک په موده کې کېدای شي داسې عناصر موجود ول چې له طالبانو سره یې د بنظیر د وژنې سازش کړی وي. د مومند ایجنسی قبایلی مشران غوښتنه کوي چې پر ډیورن کرښه پرته ګوسړی لارې دی بیا پرانستل شي. نن په دې لړ کې په یو کونډ کې د سیمې قبایلی مشرانو او د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی ترمنځ یو غونډه وشوه. غونډه په وینا کې د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلام وزیر وویل چې د دې لارې بیا پرانستل له بشپړ امن سره تړلې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد په سانت پیټرسبرګ ښار کې د تیر ورځې برید د ترهګري پیښه بللې ده. پرون د دغه ښار په یوه لویه مغازه کې بمي چاودنې لږته لږه لس کسان ژوبل کړي ول. نوموړي د قانون پلي کوونکو ادارو کارکوونکو ته وویل چې کله د کارکوونکو د ژوند او روغتیا ته خطر وي نو پر وخت اقدام دي کوي او بدماشان دي پر هماغه ځای ووژني. اروپای مشرانو د کیف او رسپلو بلتون فالو ترمنز د قیدیانو د تبادلې هرکلی کړی دی چې لامل په سلګونه په خانی بندیان د نوي کال په مناسبت په رخصتیو کې خپل کورونو ته د جوګا سو دې کارته لډیر مودې راځي انتظار کېده. د دسمبر پر 28مه چارواکو چې د اوکران د حکومت خانی ول سوي 233 بلتون فالي د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو لوهانسک او دونست وسپارل سول. بلخوا څلور اویان ول سوي سرتیری او لسی وګړي بلتون فالو حکومت ته وسپارل.
اوریدونکو د احمد شاه زمی د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه وخت پای ته ورسید. تر سبا در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم کپم دې سپو پد شوی مشال ریډیو نروسته تاسو ډیو ریډیو اوریدئ خوشاله اوسئ.